په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د لوی اختر دویمه ورځ مو مبارک شه. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د پوځ سره د امریکا د هغه اعلان ارکلی وکړ چې پر پاکستاني خپلې پوځي مرستې مشروطې کړې. فریبا ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
سرکه د مهمو خبرونو سرټکه د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هدف د 70 میلیون ډالر قرارداد د بشپړېدو خبر ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو د جدي او ځانګړو تدابیرو سره د اختر لومړۍ او دوهمه ورځ په هیواد کې ځانګړې نارامۍ نه دي لیدل شوې. او د عراق په شمال کې د برېښنا پر یوې دولتي کارخانې په برید کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هدف د 70 میلیون ډالر قرارداد د بشپړېدو خبر ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت په یو بیان کې چې تیر ورځ خبر شوی راغلی چې د 70 میلیون 380 زره ډالر په ارزښت یو قرارداد د ټیکساس ایالت په فورت وورت ښار کې له یوه شرکت سره لاسلیک شو چې له مخې به یې AC-208 الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته برابرې سي. د امریکا دفاع وزارت وایي دغه قرارداد به د 2013 کال د نومبر تر شمه بشپړ سي. هغه شرکت چې د الوتکې تولیدوي وایي د AC-208 الوتکې پر مختللي کشفي الوتکې دي چې شپه او ورځ کار ترې اخیستل کېدای سي او کولای سي د یاغیانو ضد مبارزې ډېرې دقیقې پروګرامونه تنظیم او دقیق استخباراتي او پوځي معلومات برابر کړی. پر دې سربیره د دې شرکت چارواکي وایي د اړتیا په صورت کې د غلطه کې په اسانۍ سره په توغندیو سمبالیدای سي چې په بریدونو کې وکارول سي. د امریکا متحده ایالاتو تیر میاشت اعلان وکړ چې د 28 میلیون ډالر په ارزښت ټولیز قراردادونه یې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره لاسلیک کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو د جدي او ځانګړو تدابیرو سره د اختر لومړۍ او دوهمه ورځ په هیواد کې ځانګړې نارامي نه دي لیدل شوې. دغه وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان خلکو د اختر لومړۍ ورځ په تیره بیا د اختر د لمانځه ادا کولو پر وخت امنیتي ننګونو څخه اندېښنه درلوده. شغل مراد زیاتوي
مستمم شیدین
کی یک تدابیر د افغانستان امنیتی ځواکونو پریکړه وکړه چې د تیرو کلونو پرتله ځانګړې تدابیر ونیسي چې تاسو هم ولیدل په ټول افغانستان کې خلکو د اختر لومړۍ او دوهمه ورځ په آرامۍ سره تیر کړي. د جنرال مراد علي په خبره د بریتونو د مخنیوي په اقداماتو کې لسکونه وسلوال مخالفین نیول سوي او په بیلابل ولایتونو کې د بریتونو مخنیوال سوي ده. دا خبر داسې محل سوي چې د تخار امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت پر ینګي قلعه د طالبانو بریټ پشا تمبول سوي. د تخار د امنیت قمندانې وایي خلیل اسیر نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
شام روز گذشته مخالفین مسئله دولت از
دوی تر ماشم وصله ول مخالفین چې له څلور خواوی د تخار پر ینګي قلعه بریټ وکړ په سیمه کې د موجود امنیتي قوا او د مقاومت په نتیجه کې بیرته پشا تمبول سو. شغل اسیر زیاته کړ چې اوس مهال سیمه آرامه ده. دی وايي په دغه جګړو کې شپږتن وسلوال مخالفین وژل سوي دي او افغان امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. وسلوال مخالفین تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ خلک ازادي راډیو اوري. د عراق په شمال کې د برېښنا پر یوې دولتي کارخانې په برید کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د عراق امنیتي چارواکي وایي درې برید کوونکي نن سهار وختي له لاسي بمونو او انتحاري واسکټونو سره په سمارا کې دغه کارخانې ته ننوتل او بریدونه یې وکړه. په عراق کې د السوماریه خبري اژانس ویلي برید کوونکو په لومړي سر کې کارکوونکي محاصره کړل. راپور زیاتوي امنیتي ځواکونو سیمې ته پر رسېدو 2 تنه برید کوونکي ووژل. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. یو نوې پراختیایي بانک چې د روسیې، چین، هند او برازیل لخوا تاسیس شوی په پام کې لري روسیې، چین او هند ته 1.4 میلیارد ډالر پور ورکړي. دا بانک په 2014 کال کې د نړیوال بانک ته یو بدیل په توګه تاسیس شو. له یادو پیسو څخه 380 میلیون ډالر د روسیې د عدلي سیستم د کمپیوټرونو د بیا رغولو، 410 میلیون ډالر د هند په کلیوالي سیمو کې د اوبو رسولو سیستم د پیاوړي کېدو او پاتنوري په چین کې د انرژي د سپما او د سیلابونو د کنټرول پر چارو لګول کیږي. د ژمنه داس مهال سوي چې روانونی په چین کې د مخبرود اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشیزه جوړیږي. د بریکس په نوم د غونډو کې به د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین، د چین ولسمشر شي جین پینګ او د برازیل، هند او جنوبی افریقا مشران ګډون وکړي. د غونډه د سپتمبر پر 4 او 5 نیټه د چین په شیامین ښار کې ترسره کیږي. او پاکستانی چارواکي وايي دوه نامعلوم کسانو د یو سیاسي مخالف ګوند غړی په نشه کړې وو، خو پر ځای دوه نور کسانو وشتل. د پېښنن په کراچي ښار کې د اختر تلمنځ ورسته سوی ده. د پاکستان د متحده قومي غورځنګ غړی خواجه احسار الحسن لږه بریده روغ رمټ ووت، خو پولیس او یو تنکی ځوان په دې برید کې وژل سو. د خبره د متحده ایالاتو او بخشید خبر ده متحده قومي غورځنګ او سیمایزو پولیسو تایید کړی ده. په همدې برید کې لږ تر لږه 4 نور کسان ټپیان شوي دي. د کراچي د پولیس افسر پیر محمد شاه ویلی یو برید کوونکی هم د پولیسو لخوا وژل شوی دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د متحده قومي غورځنګ مشر فیصل سبزواری په ټویټر باندې لیکلی دی چې برید کوونکی د پولیسو په یونیفارم کې و. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو ته غوږی است. د پاکستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی وکړ چې پر پاکستان یې د خپلو پوځي مرستو د مشروط کولو په اړه کړی ده.
د تروریزم سره جګړه بریالیتوب ته نه رسیږي چې په سیمه کې پاکستان هیواد د هغوی پوځیان، نظامیان، ایسای کاملا د تروریستانو څخه ملاتړ کوي، حمایت کوي.
پر همدې موضوع مو یو سیاسي تحلیلګر هم غږولی دی.
دا په هر صورت باندې ګټور کار دی چې پر پاکستان باندې بندیزونه لګول کیږي. هر څومره چې دا بندیزونه شدید کیږي او جدي کیږي، په هغه اندازه به مؤثریت هم ډیر وي.
د کندهار امنیه قومندان له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې ویلي
چاوتنی د 15 ډیر ډیر باندې سوی دا داسې چې موټر په راکټ لګېدلې دي، داسې چې پر موټر بم پټاو سوی دي، داسې چې مخته موټر روان دي د بیټګټانو مې نه ته ولې دي.
دا جالب معلومات هم اوري چې یو جاپانی توانیدلې پاسپورټمې کې اکسیجن عمومي د خبرونې په دوی منیمه کې 219 پروګرامونه اوریدلې سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه؟ تاسی ازادی ایرادیو تغواجی است. پاپنستان که ده مزگر چلور بجی او اته دقیقی که دون کدی. ده پاپنستان دفاع وزارت ده امریکا ده هغه اقدام هرکلی وکر چی پر پاکستانی خپلی پوځی مرستې مشروطی کردی. ده ده وزارت ویاند وی ده توریزم پر ضد مبارزه به هغه وقت بریالی سی چی پر پاکستان فشارونه لا زیاد سی. حدیث پردیس لکابل نور تفصیل رندی کوی.
د افغانستان دفاع وزارت پاکستان ته د امریکا د پوځي مرستو مشروط کېدل پر ځای او د سیمې د ثبات لپاره ګټور ګام بولي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د لوی اختر په دویمه ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ترهګرۍ پر وړاندې د رواني مبارزې د بریا لپاره پر پاکستان فشارونه خورا مهم دي.
ګورې اساسي خبره دا ده چې هغه څوک چې د ترورستانو څخه ملاتړ کوي، حمایت کوي، کاغوی باندې فشار وانچول شي، هغوی ته بل اخره ونه ویل شي چې دې خلاص واخلي، دا د تروریزم سره جګړه بریالیتوب ته نه رسیږي چې په سیمه کې پاکستان هیواد د هغوی پوځیان، نظامیان، ایسای کاملا د تروریستانو څخه ملاتړ کوي، حمایت کوي.
د افغانستان دفاع وزارت له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې تازه د امریکا حکومت اعلان وکړ چې پر پاکستان خپلې پوځي مرستې مشروطوي. د امریکا حکومت د دغه هیواد کانګرس څخه خبر ورکړی چې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې قسطونه تر نامعلومې نیټې پورې ودروي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي که پاکستان په خپله خاوره کې د افغاني اغیانو د پټنځایونو پر وړاندې اقدام ونه کړي، واشنګټن به له پاکستان سره د مرستو د درولو تر څنګ آن پر دغه هیواد د بندیزونو پر لګولو هم فکر وکړي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې پر پاکستان د امریکا د پوځي مرستو یوه برخه بندیږي، خو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د پاکستان پر وړاندې دا د امریکا لومړنی اقدام دی. تر دې وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي چې امریکا پاکستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستې ورکړي، خو دوی هماغو ترهګرو ته چې امریکا یې پر وړاندې جنګیږي پناه ورکړه او دا چلند باید بدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیره ورځ د لوی اختر د لمانځه ادا کولو وروسته وویل چې افغان حکومت له پاکستان سره د موجوده ستونزو د حل لپاره هر ډول خبرو ته چمتووالی لري. موږ غوښتل چې په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. شو. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان به وایي د امریکا له روسي اقدام داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالات نور د پاکستان پر ژمنو باور نه لري. د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نور امریکا هغه څه چې د پاکستان نه انتظار لسته هغوی باندې مو باور نه لري او پاکستان ته یو ګواښنه او یا یو ویرونه متوجه کوي.
د ښاغلي شفیق په خبره که څه هم پاکستان به د امریکا د فشارونو په مقابل کې د سیمې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د امریکا پر ضد د یوه ایتلاف د رامنځته کېدو ویره هم شته، خو په ټوله کې پر پاکستان د امریکا فشار د افغانستان په ګټه تمامېدای شي.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی وکړ چې پر پاکستان یې خپلې پوځي مرستې مشروطې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي تر څو چې امریکا د اسلام آباد لخوا په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې د پټن ځایونو خلاف اقدامات په خپلو سترګو نیوي لیدلي، د 215 میلیون ډالرو دغه مرسته پاکستان ته نه ورکول کېږي. دغه راز پر پاکستان د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې د قسطونو د ځنډولو خبره هم سوې ده. په هالنډ کې مې له میشت لیکوال او سیاسي تحلیلګر ذکریا پوپل څخه پوښتنه کړې د پوځي مرستو د ځنډولو دا خبرداری پاکستان ته څومره جدي دی؟
دا په هر صورت باندې ګټور کار دی چې پر پاکستان باندې بندیزونه لګول کېږي. هر څومره چې دا بندیزونه شدید کېږي او جدي کېږي په هغه اندازه به مؤثریت هم ډیر وي. دلته یو خبره ډیره مهمه ده چې امریکا پاکستان ته په څومره جدیت سره دا پیغام ورکوي چې د ترهګرو ځالې بندې کړي. که پاکستان پوه شي چې واقعا امریکا په جدیت په دې خبره کې او که چیرې موږ دا ځالې بندې نه کړو نو دا به موږ ته ډېر خطرناک واقع بولري. زه په دې متیقن یم چې پاکستان دا کار کوي او بالاخره به دا ځالې د منځه وړي. یوازې د 215 میلیون ډالرو پرسې په بندولو سره زما د نظر څخه پاکستان حاضر نه دی چې د ترهګرو د ملاتړ څخه لاس واخلي، ځکه د دې ګټي تر دې ډیر غټي دي. که چیرې موږ د پاکستان و غبرګونتو وګورو چې د امریکا د تازیراتو په وزه کولو سره د چین سره، د روسیې سره، د ایران سره او یو شمېر نورو هیوادونو سره خبرې اترې پیل کړې دي، یعنی دا داسې یو عکس العمل یو شو دی چې موږ هم د امریکا په مقابل کې څه کولای شو.
په پل سیب د پاکستاني چارواکو له وروستیو بیانونو او هلته د حکومت پلوي له وروستیو مظاهرو داسې نه ښکاري چې د امریکا د خبرداري جدي دی او پاکستان یې د چا خبره ورخطا کړې ده.
زما د نظر څخه د ترامپ د تاګه سره د پیغامونو به امریکا او پاکستان ته ورکول کېدل او تر ډیر اندازې پر هم جدیت زما منصور جدیت څخه څه خبرې دي. یو خبره دا ده چې آیا امریکا به د پاکستان په مقابل کې یوازې په همدې اکتفا وکړي او که به نور هم مخته ولاړ شي، یعنی د بندیزونو به نور هم ډیر کې لکه اوس چې ګواښه کوي، لکه د روسیې په مقابل کې او لکه د ایران په مقابل کې. که چیرې دا تازیرات همدومره مخته ولاړ شي او پاکستان ته دا وښودل شي چې دا کار کیږي نو په هغه صورت کې به ګټه ډېرې وي. د بل طرف پاکستان په امریکا کې ډېره قوي لابي لري. د پاکستان لابیګران په امریکا کې ډېر کار کوي چې د جدي اقداماتو مخه ونیسي د پاکستان په مقابل کې. نو زما د نظر څخه په نږدې وختونو کې به دې ته وکتل شي چې امریکا نور څونه مخته ځي او نتیجه به هغه وخت معلومه شي.
په پل سیب اندېښنه همیشه دا شول کېږي چې افغانستان د نیابتي جګړې په ډګر بدل نه سي. د جنوبي آسیا او افغانستان په باب چې کله د امریکا نوې ستراتیژي اعلانېدله، د امریکا ولسمشر پر پاکستان د فشار راوستلو د یادونې ترڅنګ له هند څخه د افغانستان د لانجې په حال کې د همکاري غوښتنه وسوه. دغه مسله څومره پاکستان لا تحریک ولې سي د سختريزو ډلو د ملاتړ د پاره
امریکا دا یو رقم د اختر په توګه باندې و پاکستان ته وویل ک چیرې پاکستان د ترهګرو ځالې وټړي نو امریکا به د کار د غاړه کې انرژي چې هندي په افغانستان کې نور تشکیل کی. اصلا دا د افغانستان په ګټه نه ده چې افغانستان د قدرتونو او د لوی قوتونو د سیمې د قوتونو د جګړې په ډګر باندې بدل شي، ځکه چې پکې عمر افغانان په دې خاطر باندې دا زموږ په ګټه اصلا نه ده. خو دا په دې معنی نه ده چې کچيري پاکستان خپل کړونو ته دوام ورکړي نو موږ به د هند سره د دوستی او همکاري خلاص اخو. د هند سره دوستی د افغانستان لپاره ډیره مهمه او ارزښتناک ده.
په پل سپتا سمخ کې دا ونه وکړي چې پر پاکستان د پوځي مرستو د بندولو مسله شی په پاکستان زیات تاثیر ونه کړي، ځکه چې د دې مرستې اندازه کم ده. نور کوم اقدامات داسې دي چې امریکا کولی سي پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره ورڅخه استفاده وکړي، یا هم افغان حکومت په دې برخه کې له امریکا څخه د مرستې غوښتنه وکړي؟
ډیر کارونه کېدای شي چې وسی. یو د هغو کارو څخه دا دي چې اقتصادي بندیزونه پر ولګول شي. دا اقتصادي بندیزونه یوازې د امریکا نه بلکې د اروپایي اتحادیې هم وي. که دغه بندیزونه پر پاکستان ولګول شي، پاکستانی توکي اروپا او امریکا ته صادر دسی په پاکستان اقتصاد د سقوط سره مخامخ کیږي. یو خبره دوهمه خبره حتی که د سویفت د سیستم څخه د سویفت د بانکي سیستم څخه پاکستان قطع سي لکه ایران چې قطع سو دا به د پاکستان لپاره فاجعه وي. او زه متيقن یم چې پاکستان په هیڅ بیا باندې جته حاضر نه دي چې دا دوه کار وسی. که چیرې دغه ګواښ ورته جدي وسی او دوی پوسی چې همدا کار کوي لکه جورج بوش چې دا اختر و پرویز مشرف تور کړی وو دا هغه منظور هم دا نه و چې بمب پر دوی غورځي بلکې منظور هم دا غسی تعزیرات و. نو زما د نظر څخه په دې صورت کې به پاکستان مجبوره کیږي چې د ترورستانو د ملاتړ څخه لاس واخلي.
په هالند کې میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر زکریا پوپل و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق د خپل پوځي فعالیتونو ترڅنګ د اول وار لپاره د خپل شخصي او ټولنیز ژوند په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړي. په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی لقمندان څخه په تفصیلي مرکه کې پوښتنه کړي. جنرال رزاق له خپل ماشومتوب بیا تر پوځي دندې پورې خپل ستونزې او د ژوند جالبې خاطرې بیان کړي.
ساز اوریدونکو ته او د کندهار ټول ولس ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوو. خدای دې په خیر پر ټول افغانانو خصوصا د کندهار په خلکو باندې په آرامه تیر کړي او په خوشو خوشحالۍ سره او دغه د دغه اختر د خدای زموږ د ټول لپاره نیکمرغه کړي چې زموږ ټول وطن آینده د دې مصیبتو له په خلاص.
په پیل کې دا وایي چې څو کلن یاس او په څو کلن کې مو عسکري پیل کړی.
کلونه خو سخته پښتنه ده کور مې په جنجال اخته کې تر اوسه مې څوک راکړه خطا ایستلی عمر مې نه دېش کاله و درمه میاشته د خیر عسکري مې د ولس کلنې سه ولس د اتلس په مابینځ کې هغه وخت چې طالبان په څلور نیوي کې نیوي را پیدا سو کوم وخت چې دی را وجود را پیدا کې د پاکستان دغه د دې سره کرنل امام او ځینې خلک نور و دی او کټار یې کړو چې به وي ترکمنستان ته د پاکستان د موادو زما کا د لې وز پدر لوده د تخپل رسوالي په دغه منځ کې بیا موږ د دې سره په برخړ دخته سو بیا پاغه کې د درو ورځو جنگ بعد ما کا منصور د ودیش کس سره په شهادت ورسېدی. کندهار طالبان ونیوي هغه وخت موږ په تخپل کې په جنگ اخته وو. د کندهار شهر ځینې کمانډانانو د دې سره کومک یا د پاکستان د ایسای په منګي یا د هغه وخت د مرکزی حکومت چې اوس ازربانی شي د پراس کې وو ارې وخت خپل کمانډانان ته وویل چې ورته تسلیم کړي. نو کندهار سکوت سو دغه بعد د پیښرم سو کوم خصما کوم منصور شید سو بیا زولانم لږ وخت لپاره پاکستان ته د پاکستان سره بیا ولانم مقامت په دوره کې په کابل کې او پیرات پیرات سکوت سو پیرات سبا بیا را کابل ول ول چې بیا کابل هم سکوت سو لاړو بلخشان او کندز سو د زید
توان وادم کړی څومره بچان لري په دې کې څو ناری نه دی او څو شتنا
خر زامن لرم ول لونه لرم او مشر زوی مو وس پانتون وای اکشن انجینیم مکتب کې څه غږ د مالی مکتب کې دی د کلی
همیشه مو وخت د امنیت په ساتلو کې تیریږي. د کورنۍ د غړو ماشومان او دوستانو ته هم کله کله وخت ورباسي.
یاره د کورنۍ غړي قدرته وایم ما خپل زوی یو کال بعد وړم ورځ ولیدی چې دی راغلی ودلې زما دی بل کشر ور دی دا هغه سره راغلی و. دا مشکلات لرو دا مشکلات ډیر دي او سخت دي او د مې وطن دی مجبورې تکلیف پر ځان وړو. د خپل دوستانو قربانو دا اوس رشتام لري پاتې خپل سپینسر یو مور مې د موږ ډېر پکښ والی اتمان سوي. زه د وو کال به ولم چې زه اتمان سوي زما پلار شروان شهید کړی در وو سفر موږ دې کښنه را لوي کو نو څنګه متن راځه کړلی خو کوم وخت راځي چې کندهار ته راغلم زه دا په درې میاشتې دونی میاشتې دوې میاشتې کې وخت هغه دې راځي دلې شپه او دې دلې را سره وکړي به پرته دي وینم خپل خو نه خلاصوي چې د بولدا پرسالې ته ولاړ سم حالت د کور او زیت دلې وسېږي.
څه ډول موسیقي خوشوي په لوب کې دې کومه لوبه خوښه ده او د لوب لپاره کوم وخت ځانګړی کوي؟
لوب کې مې فوټبال خوښو خو وس دا غسم فوټبال بچیر وو کو چیر به وې نو کورځو د فوټبال بازی له زمرد لاس نور ځوانانو خلک ته دیږي ټاینا کده یو شی پیښ نه شي. ډیر وخت چې لري پاتې سوی ډیر سفر سکاله کیږي چې دا شرایط هغه سول نور نه چې نه فوټبال بازی ته ورغلی په داش پښ کال کې زیو ورځ ورغلن فوټبال بازی ته د کندهار غازی شټم ته بیا نه مرغل
اوس خوړم مستاپ ما ځینی خاطرې واورم. اول د ژوند ترخی شي بي درته وای یا په بل اصطلاح بد ورځ دي کوم ورځ و
بد ورځ ډیر راغلی دي شی ورځ مرغلی دي بد مرغلی دي هغه بد و چې کسم درته وکړ چې زما کا د ودیش ک سره زموږ د فامیل او د نور دوستان سره شیڅو د کور مشرم زپاته سوم د دوی غټ فامیل کندارم ترسیانی ونیوي پاکستانیان ونیوي او مشران مملاړو موږ به سرنويشت پاتو ډېر بد ورځو به خاطرې وي
مخبل د جګړې پر مال دي ترخه شیبه کم شیبه وو
چې جګړې پر مال باندې په 2004 کې یو وخت سامي غره تکلیل وو ډېر مرګره روانو یو طالب نیول او هغه خطا یې سوچ په دې ځکه سمون مرکز موږ را ولانور نو ګرمه ته دې مرکز دې موږ را دره ویش موږ زما یو غلطی وکړه د دې ځای پر شور سره وانس بچ موږ ډېر ځای په موټان کې دی په شور دا غځه هغه چې ولاړو دوه بیا کس وو پر شور باندې د شپه مې ټوله مزل وکړه دبل ورځ یو بجې چې ځای ته رسید د څوار لس کس په اوس هغه ځای ته شوسو هغه مې پښې تڼاکې بهرال ته مې سره پاتې سو را وتلایم نه سو بندم پاتې سو خپل را ختلایم نه سو هغه ډېر سخت ورځ وو او بیا په هغه کې په سپین بلده کې د فرانسوي سپیشل پورس قوتونه پراته وه بیا د ډېر تکلیف په بعد موږ مجبور سو هغو ته مې زنګ ووالئ په کورنات فشان مې ورکړه بیا د هغو تایرې رالې او څو ځایونه یې په بمانه راته وویشت او هغوی مایکو بیا موږ بیا زمیمه پر حیوانانو باندې ځانونه وتړئ رقم را ووتو دغه درې سه چې راوتی نه د پښو د حرکت لوېدلو نو دا ډېرې ترخه شیبه وه
او داسې کومه ورځ هم راغلې چې په جګړه کې مو مهمات یا مرمۍ خلاص شوي
خو دغه ورځ وه چې ډېر سخت نورم ډېر پیښې راغلي خو دغه ډېره سخته ورځ ما درته وویل چې هر څه مې پاتې شو هر څه نفرم ګرده پر لارې پل جاده د پښو لوېده موږ چې هغه څوارلس کسه زم ځوان وم په هغه شپه کې چې ولاړو هغه ځای ته ورسېدو بره مایسره هم سو حرکت مې هم نه سو کولی د پښو م نه و د حرکت هم نه
تاسې په زړورتیا او دلاورۍ کې په افغانستان کې شهرت لري داسې کومه ورځ راغلې ده چې بېرېدلې
هره بېره به سړی یو مسلمان د الله څخه هر څه چې کوي په دې به چې پوس چاله پیدا کړي په ناکۍ مې مه دا دونې تکلیفونه که د خلکو په وس وس زه په لس پنځلس کال نه مخه لامه اوس هغه شی راستی څه سوی دی هېڅ په زړه کې مې دا نه راګرځي چې دا به در پېژد خو څه چالاکې هغه کېږي خپل کوشش کوو داسې هم نه دی چې ځان د بام راغورځو چې زهله نه یم خوش کړي نو زه ځان غورځم که لس ما تیږي کوم پښه خپل کوشش کوو چې الله پاک څه کړي هغه کېږي څوک یې په چا وایي نهسي نه په پټاو بیرېږم نه مې باغ په کېږي نو دا چې اوس انتحاري اوسو
څومره چاودنې شوي دي شخصاً تاسو
چاودنې د پنځه دېرش ډېره باندې شوي دي دا داسې چې موټر مې په راکټ لګېدلی دی داسې چې پر موټر مې بم پټاو شوی دی داسې چې مخ ته مې موټر روان دی د بیټګټانو مینه تولی دی په کمین کې راګیر شوي او انتحاري حملې راباندې شوي دي پر موټر مې شوي دي یو وار نه څو وار مخامخ داسې د خلکو په تعمیرانو کې راباندې شوي دي حملې راباندې شوي دي اوس دی ورسره عادي سوم هېڅ تصور کوم دا نهشته څه شو لکه یو عادي خبره چې تېر ځي
د ترخو خاطرو خوا ته د خوشحالۍ تر ټولو ښه ورځ دي کومه ورځ وه
د خوشحالۍ ورځ پخوا خو موږ کشنانو پوهېدلو نه موږ چې کوم وخت پاکستان ته تللي وو په 2001 کې چې د کرزي صاحب او د قومندان صاحب عبدالله کو د دې پروسه را شروع شوه د بابا ملت هغه لویه جرګه چې جوړه شوه بیا د پروسه شروع شوه په 2001 کې چې کوم وخت موږ د افغانستان خاورې ته راواغوښتو د ارغسان ولسوالۍ د شنه نری په سیمه کې چې د توبې سره همسره ده موږ رالو د چمن سمرکت واکو ولاړو د توبې پر غرو بیا شنه نری ته رالو کوم وخت چې د افغانستان خاورې ته راواغوښتو مازګر یو رقم د آزاد فکر وکړ چې د هغه پاکستاني ملیشیو در هغه را تیر شو یو رقم د ازادۍ فکر وکړ چې موږ دای وسته کپاس خلاص آزاد خپل وطن ترال هغه د خوشحالۍ ځای خپل خاور مې مشکل برکات نه پنو چې الله پاک موږ خپل خاور ته بخیر اوس کوم رو کو پاتې خدای خپل وطن په ازادۍ رال
تاسو سره دی چې په کندهار کې ډیر مصروف یاس کله کله په مګاوندیو ولایتونو کې ماموریتونه لري په څلور ساعتونو کې څو ساعت خو کوي
وخت نه وخت درې ساعت وخت نه وخت پنځه ساعت څلور نیم ساعت درې نیم ساعت څلور ساعت خو د شپې در یوې نیم بجې نورماله کار په سیزن د جنګ چې دوبي غرمه معلوم بیا یو ساعت درې پاو داسې بدیر نو او په ژمي کې لا شو خوب مې پنځه شپږ ساعته کوي اوس یې بهله نهسو کولی در څلور څلور نیم چا ډېرې وکړه
تر تاسو مخکې کندهار ته ډېر نور امنیه قمندانان راغله خو ستاسو په ډول بریالي نه شول ستاسو د بریالیتوب راز په څه کې
در ډېره ځای به زه دا شی د کندهار و خلکو ته راجع کړم چې کورې ودان د کندهار خلکو زموږ سره کومک وکړي خصوصا ځوانانو ډېر کومک راسره وکړي کوم وخت چې زه کندهار ته راتلم په کندهار په امنیتي ارګانو کې د کندهار د ځوانانو څه فیصدي ډېر که صفر نه ون صفر په کندهار کې موږ دیارلس کسه اویا کس ضابطان درلوده په هغه کې دیارلس کسه کنداری زابطان او افسرانو دي اوس 2200 کسه زه د لسم او دولسم فارغ زابطان لرم نومړی زابط دوم زابط دریم زابط زما در اتګه سره شاوخه زر کس د افسری د کورسو څخه راغلي د دوم برتمنیس و څوک چګلاناندی څوک تورناندی څوک نومړی برتمناندی څوک دوم برتمناندی دا ګرده د مکتبو د پانتنو فارغ درې زر کسان شاوخه نیوز دوانان مشتنی موتل د بیخ ډیر یو حساب دی چې وخت زره کم په 1990 کې ډیر لسکاس نن درې زره کس نو دا مې غټر لا سره وړنه خدا د کندهار د خلکو کومکو دوم کومکه دا و چیرې ولسوالۍ ته زولاړم دی ته مې خپل پروسه و چې زه داسې پلان لرم چې سره کم پنجوایي آرام کو څنګه ژړی آرام کو څنګه ارغنده و آرام کو څنګه شاولیکو ټوخا کریزو ارغسانو مارو په نورو ولسوالۍ دی دې ته لبی کوی په سره کم چې ما خپل اصول ورته وویل چې زه غواړم جنگ زه نه غواړم چې د بازار په مابین کې وکړم زه جنگ نه غواړم د کلي په مابین کې ټولې ولسوالۍ مې چار طرفه میسره کړل خپله به ورسره وم په هغه شپو کې ډېر استفاده موږ د سرحدي قوتو څکل چې دلته په پرېس کې موږ ډېر ښه قوت نه درلود موږ نوي راغلي وو د هغو په کومک ولاړو ژړې مې چار طرفه میسره کړه کلي مې پاک کړل د مینو سم پاک کړل خلک نه هغوی سره مالي پولیس ته مې راوست په ژړې کې چې موږ راتللو 15 کسه مالي پولیس نه وو او په څو میاشتو کې موږ هلته 600 مالي پولیس وو جړی آرام امریکای کوه می جنوی سلینس بیا ما می جنوی س ورده می جن کم خپل د جړی خلکو جړی آرام اوس سو عین شی په پنجوای کې مرو عین شی ولر په میوان پرغنده نو دا د کندهار د خلکو کومکو او دې ته می دا ول چې مونږ دلته نه د غلا د پر راځو دلته مشتي خدمتکار یستي بچان مونږ به دران نه
ته مخ کې ول چې د څو به می چاودن سره مخ مخ سوي اس باغ کې خوش سوي می اس دا د چاودن یا دا کې دوستا پر سیاحت باندې کوم تاثیر کړی دی اوس
یار دا چې شکر دې تاثیر نه درو باندې کړی تیر کال پر روزګان کې څه مریض سولم ډېر شپې په تخابیم کاټ کړلې ډېر بدالات وو هغه څه احسان دی وخت نه وخت د شپې غاښونه راسه چې چت کې جوړ ورځې مې غاښون ټینګ نیولې څه مریضې را پیدا کوم سم ګولې خورم او هغه ګولې به د درو کال لپاره دوامدار خورم د آرام لپاره دې چې خوب نه راکړي د شپې مې لاسونه غورځول یا به داسې وند شپې د خوب ما چې زه په جنگ کې برت برغون نه ناری بم ول هغه ګولې وس راکړي د درو کال لپاره دوا نو راغه خوش دي خوش نه خمه خایسان دي د شام سره تړل دي او داسې به تاثیر نه درمه نه کړی هغه ټپونه چې واغ ټوله جوړ شوی دي کوم ښه خوږ وو کوم لاسونه او کوم مخ هغه وجود مو ان شاء الله ټوله جوړ شوی دي داسې مشکل نه لرم
ډېر زیات مننه کومندان صاحب چې د دې رادیو سره مرکه ته حاضر سواس شاو نیک مرغ اختر
ولې شکر تاسو مننه خیر سپتم
د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق و چې د اول وار لپاره له ازادي رادیو سره له سیاسي مسایل ها خو د خپل شخصي ژوند او فعالیتونو په اړه خبري کولې دوه ویل چې تر 15 ډیر حمله وربند سیبلې جنرال رزق ویل چې د ژوند ترخیش په ورځ یې ګاللی او هتا کله نا کله د اختر په خوشیو هم نه پوهیږي د ازادي رادیو د همکارانو د اختر مبارکي به سره وورو
السلام علیکم رحمت الله افغان د ازادي رادیو خبريال ټول اسلامي امت په ځانګړي توګه خوږ همکارانو ته د اختر مبارکي وایم
السلام علیکم ستړي مشه زه محمد حدیث پردیسی تاسو ټول د لوی اختر مبارک وي
السلام علیکم اجمل تورواني هم به اختر مبارک شه او قرباني مو قبول
السلام علیکم زه ابراهيم صفیم د ازادي رادیو لاري تاسو ټول ته د لوی اختر مبارکي وایم هله د چی خوشاله آرام او سوخال اختر کولری
السلام علیکم زه سبون کاکړم ټول ته د لوی اختر مبارک وي
سلامونه از نصرت پارسایم د ازادي رادیو خبريال لوی اختر یا د خوشحالي ورځ ټول هیوادارو ته مبارکي وایم
مینوالو سلامونه او لوی اختر مو مبارک یوسف زدرانیم مونږ نن هم په کار باندې لګیو چې تاسو ته راپورټونه او خبرونه وړاندې کړو په دې هیله چې تاسو ټول خوږ او خوشاله اختر ولرئ تاسو ته د اختر درې ورځې خوشاله غواړم
د لوی اختر دویم ورځ دی یو ور بیا تاسو ټول اوریدونکو ته مبارک وي ستاسو د قربانیو او طاعتونو د قبلې دوه په هیله تاسو آزادۍ رادیو ته غوښیست یو جاپانی توانیدلې په سپوږمۍ کې اکسیجن عمومي اسمت سروان په دې اړه نور معلومات راټول کړي دي
یو جاپانی چیرونکو په دې بریالي شوی چې په سپوږمۍ کې زموږ د ځمکې اکسیجن عمومي ساينس په هنل ډیرو وختونو راهیسي باوري ول چې د 2 میلیارډ کال په خو اکسیجنونه په سپوږمۍ کې مدل کېدای شي دوی ډیرو کلونو په دې په هدل چې پسپوږمۍ کې اکسیجن شته خو اوس جاپانی څېړونکو سیلینی د اکسیجن په موندلو بریالي شوی او د دې لپاره چې د اکسیجن لمزه کې سره تړاو لري د ساينس پوهانو لا زیاته لیوالتیا ورسره پیدا شوې ده د جاپان د اوزاکار په هنتون یو شمیر ساينس پوهانو پسپوږمۍ کې د موندل شوی اکسیجن جزئیات په استرونومي نیچر مجله کې خبره کړې دي د دوی په باور دا کشف نه یوازې د مځکې کې د 2 میلیارډ کال په خو وخت یو پټه سند بیانوي بلکې اوس هم کېدای شي چې د مځکې پر ابتدایي اتمسفیر زیات پوي شو او سپوږمۍ ته د اکسیجن د تلو د نظریې په اړه معلومات ترلاسه کړو
څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهرنه.
د امریکا د وزارت د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هدف د څه باندې $9 میلیون په ارزښت د قرارداد د بشپړېدو خبر ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت په یو بیان کې چې تیره ورځ خپور سوی راغلی چې د $9,318,000 په ارزښت یو قرارداد د تکساس ایالت په فورت وورث ښار کې له یو شرکت سره لاسلیک سو چې له مخې به یې AC-208 الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته برابروي. د امریکا دفاع وزارت وایي دغه قرارداد به د 2013 کال د نومبر تر 10 پورې بشپړ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو د جدي او ځانګړو تدابیرو سره د اختر لومړۍ او دوهم ورځ په هیواد کې ځانګړې نارامي نه ده لیدل سوې. د دغه وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان خلکو د اختر لومړۍ ورځ په تیره بیا د اختر د لمانځه د ادا کولو پر وخت د امنیتي ننګونو څخه اندېښنه درلوده. بلخوا د تخار امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت پر ینګي قلعه د طالبانو برید په شاتم بولی دی. د تخار د امنیت قمندانۍ ویاند خلیل اسیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیر ماښام وسله والو مخالفینو چې له څلورو خواوې د تخار پر ینګي قلعه برید کړی و په سیمه کې د موجود امنیتي قواو د مقاومت په نتیجه کې په شاتم بول سو. د عراق په شمال کې د برېښنا پر یوې دولتي کارخانې په برید کې لشتلژه اوه تنه وژل سوي او نه تنه نور ټپیان دي. د عراق امنیتي چارواکي وایي درې برید کوونکي نن سهار وختي له لاسي بمونو او انتحاري واسکټونو سره په سامارا کې دغې کارخانې ته ننوتل او بریدونه یې وکړل. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. یو نوی پراختیایي بانک چې د روسیې، چین، هند او برازیل لخوا جوړ شوی په پام کې لري روسیې، چین او هند ته $1.4 میلیارد پور ورکړي. دا بانک په 2014 کال کې د نړیوال بانک ته یو بدیل په توګه تاسیس شو. او پاکستانی چارواکي وایي دوه نامعلومو کسانو د یو سیاسي مخالف ګوند غړی په نښه کړی و خو پر ځای یې دوه نور کسان وویشتل. دا پېښه نن سهار په کراچۍ ښار کې د اختر د لمانځه وروسته وسوه. د پاکستان د متحده قومي غورځنګ غړی خواجه اسار الحسن له دغه بریده روغ رمټ ووت خو یو پولیس او یو تنکی ځوان په دې برید کې وژل شوی دی او څلور نور ټپیان دي.
حقیقت څه دی او تاندې څنګه پروګرامونه په یو راپور پسې په افغانستان کې د ټکنالوژي امیدو د اختر پر خوشیو هم سیوري غوړولې دی. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
بختور دې شاتر نیوی خالی دې مبارک اونځل دې مبارک.
په دې وروستیو کلونو کې لیدل سوي چې په اخترونو کې د تاګ او راتګ ځای اوس ته ټولنیزو شبکو پیغامونو انیولې. د اختر په ورځ مې د یو کور دروازه وروټه کوله څو وینم چې په دغه کور کې اختر څنګه تیریږي. د دغه کور مېرمن دروازه را ته اخلاص کړه. لاستړی ما شی ورسته مې ورنو پختل چې تر اوسه په اختر کې د چا کور ته تللی او یا کوم دوستان ستاسو کور ته راغلی دي. مېرمن رحیله وای اوسنی اخترونه د پخوانیو اخترونو په څیر نه دي، ځکه د اوسنیو اخترونو خوان او رنگ پیکه ده.
زنګ کس چی کنه خو یک دوست دادم بیا کې یک ساعت دیشه
زنګ باندې څه وکړم. یو کس او دوست باید کور ته راشي، د انسان سات ورسره تیر شي. په افغانستان کې خو نور څه نه دی پاتې. موبایل اوس کارونه کوي، فیسبوک او ټلیفون د خلکو کارونه حلوي. دوستان کم شول، ټول په فیسبوک او ټلیفون کې مینا او محبت کوي. په خوا دوستي و اوس هیڅ شی نه دی پاتې.
اول هیڅ چیز نه مونږه بچي.
اوس لیدل کېږي چې دا فرهنګ د بدلون په حال کې د ځکه د دې پر ځای چې یو څوک د یو چا کور ته ولاړ شي دوستانو ویني د ټلیفون او فیسبوک له لارې یو بل ته مبارکیانې وایي. نرګس وایي معلوماتي ټکنالوژي توانېدلې ده چې د انسانانو ترمنځ د اړیکو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. مثلا د اختر په ورځو کې له خپلې خور سره چې له هېواد د بهر اوسیږي د سکایپ له لارې د اختر مبارکي وکړه او د دوی حال مې واخیست.
بله او بسیار زیات ډیره ښه ده. نوې ټکنالوژي زیات سهولتونه رامنځته کړي. هغه دوستان چې له هېواده بهر دي او یا لري دي کولای شي تصویري ورسره خبرې وکړو او د اختر مبارکي ورکړو.
د فرهاد په نوم یو ځوان وای دا چې په اخترونو کې دوستانو ته پیغامونه لیږي نو له 200 افغانۍ زیات لګښت پرې راځي.
خو مصرفیتونه زیات دي او شرایط هم خراب. لانتی په لور د باندې تګ را تګ هم ستونزمن دي. هم د ټولنیز شبکې شی چې رفت آمد کم کړي او سهولتونه رامنځته کړي دي.
یو بل ځوان عمل چې د اختر په ورځو کې په پلور بوخت دی وای چې له اختر 15 ورځې وړاندې دوستانو په فیسبوک کې د اختر تصویري پیغامونه ورته لیږلي دي او هغه یې بیرته دوستانو ته لیږلې.
عید قربان است و ما فعلا مصروف کار است.
لوی اختر دی زه دا مهال په کار کې مصروف یم. د فیسبوکي پیغامونو او تلیفون له لارې مې خپل دین ادا کړ. ماما جان مې آنلاین و، عید مبارکي مې ورسره وکړه او همدا شان مې نور نږدې دوستان ته هم پیغامونه ولېږل.
ان شاء الله پېښان برم، عید مبارکي کنم.
لوی اختر د هجری قمری کال ذوالحجې میاشتې لسمې ته ویل کیږي چې د مسلمانانو سپېڅلی اختر وي او مسلمانان د حضرت ابراهیم علیه السلام او د هغه د زوی حضرت اسماعیل علی سلام یاد پکې اتازه کوي. په همدې ورځ مسلمانان نوی کالی اغوندي او له عبادت څخه وروسته قرباني کوي، د یو بل کور ته ورځي او د قرباني غوښي خوري. دینی عالم محمد ایاز ترنک په دې اړه چې اسلام په اخترونو کې په تګ راتګ ټینګار کړی دی وایي، د اختر په ورځو کې تګ راتګ او لیدنه مسلمانان سره نږدې کوي او همدا شان خدای جل جلاله ورباندې خوشحالیږي او دا فرهنګ باید ژوندی وساتل سي. په ورته وخت کې سپینګیری وایي چې د اختر ښکلا د یو بل کور ته په تګ راتګ کې وي او په دغو ورځو کې د مشرانو کور ته په تګ سره خدای پاک خوشحالیږي. شپېته کلن میراقه د شاوخوا شلو کلو وړاندې د اخترونو خاطرې بیانوي.
دا گذشته هم
مینه او محبت هغه وخت زیاتیږي چې انسانان له یو بل سره کینی ډوډۍ وخوري او خبرې وکړي. پخوا حتی چې موټر نه و، په بایسکل به د اختر مبارکۍ لپاره د یو بل کور ته تللو او خپل دوستان مو له نږدې لیدل. پخوا سهولتونه نه و، خو محبت او دوستي وه. ټول به د یو دسترخوان په شاوخوا ډوډۍ ته ناست وه. ټول به زموږ پلار ته راتلل او ویل به راځئ د حاجي صاحب کور ته لاړ شو.
له نوې ټکنالوژي نه د استفادې تر څنګ مصرفیتونه، درسونه، دندې، بېوزلي او نامنی حق عوامل دي چې د اختر په نمانځنو یې سیوری غوړولی. میراقه ځوانانو ته پیغام لري او وایي چې د ورورولي او صمیمیت فرهنګ یو ځل بیا باید ژوندی کړي. د فیسبوک او ټلیفوني پیغامونو تر څنګ باید د یو بل کور ته ولاړ سي، پوښتنه یې وکړي او اختر په خوشحالیو ونمانځي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په هدف د دې وزارت په چوکاټ کې د سولې په نوم یو معینیت رامنځته کړي چې د قومونو په منځګړیتوب له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي او مخالفین به هڅوي چې له جګړو لاس واخلي. د حقیقت صدې د دې ونې خبرونه کې په دې او یو شمیر نورو قومي او سرحدي موضوعاتو خبرې کوو. زه اکرام الله اکرام یم او په روانه خبرونه کې را سره د دې وزارت سرپرست محمد شفیق ګلاغا شیرزه ملمه ده. لتا سي مننه چې د خبرونه را سره تر پای اوري. وزیر صاحب لتا سي هم مننه چې وخت مراکړ کپایل لدی کړو چې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت پړه خلک وای چې کارکون وزارت نه دی او تر دې دمه یو ډول د سکوت حالت لري. ساسل راتګ نګ دی و میشتریږي چې د وزارت د وزیر په توګه معرفي شوی استي س پلانونه لري چې پراتون کې کی باید تر سره کړی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو راتګ سره اخلاص مې څنګه چې مې و میشتری چې په دې وزارت کار کوم نو هغه ستونزې چې په دې ولایت کې دی او هغه مشکلاتونه چې په دې وزارت کې دي ان شاء الله الرحمن خدای ته امید لرم چې دا په د خپل مینانو صاحبانو سره د خپل رئیسانو صاحبانو سره په مشوره دا مشکلاتونه حل کوم او کوشش کوم چې زه د سولې لپاره او د غرنګ کبه زمون نظامي مینه چې دی هغه بیرته برحاله کوم او زه غواړم چې په دې وطن کې د قومونو یووالی راولم او په خاص ډول چې هغه اصلي هدف مې دی هغه د سولې لپاره ما یو مینیت پیشنهاد کړی چې رئیس صاحب جمهور ته او د نورو لوړ پوړو چارواکو سره طبي اجرایه او د اتمر او د نورو مشرانو سره مې شریک کړی دي. هغه هم زما سره موافق دي. نو صرف په آینده کې موږ به شاید په اشاره امنیت کې د رئیس صاحب جمهور په موجودیت کې دا خپل مهم دوه پیشنهاد چې لرم هغه را منظور کړي او زه وکولای شم چې د خپل ګران او محبوب افغانستان لپاره او د خلکو لپاره دغه 15 میلیون انسانانو لپاره د مستر د خدمت وګرځم او د دوی لپاره د صلح او د قومونو د یووالي پروګرامونه مخته یوسم. او زه تقریبا د کار مې شروع کړ دي. د دوه کال لپاره یو پلان لرم چې هغه پلان جوړ کړم. او بیا دغه پلان په موجودیت کې د خپل سن دي مشکلاتونه چې موږ انکشافي وي ځکه مزمر عجیب وي ځکه مزمر سیاسي وي ځکه مزه او په سرحدات کې مشکلات دي او زموږ قوبونه او زموږ سنجيري مشران د هرې خاص ټکول سوي دي او هر سوي دي او سرحدونه کې څوک ستنه ټول فاروت راغلي دي البته په ټول ولسوالۍ کې جنگونه دي یعنی ولسوالۍ مولا د ماسره په حالت کې زه غواړم چې بیرته خپل د قومونو او ولسونو د لارې څخه د هغه ولسونو د لارې څخه چې هغه د طالبانو سره راسم لارې څخه خبرې وکړي او د سولې پیغام زموږ د خوات کورته ورسوي او د دې سره په قناعت بخشه خبرې وکړو چې نور د دې جنګ ته باید دوام ورکړو. څلوېښت کاله کېږي پر افغانستان باندې دا جنګ دوام لري، دا د بمونو په مور په بمونو په دې باندې دا مملکت نه جوړېږي، اور په اور نه مري، اور په اوبو مري. موږ به ټول ودې ته په علمي او قانوني او شرعي ډول د دې سره خبرې وکړو چې دغه مشکلات نور ایجاد نه کړي په وطن کې سوله او امنیت.
وزیر صاحب، تاسو د نو برخو د ایجاد موضوع یاد کړ چې پیشنهاد هم کړی دی او شاید منظور شي، که په همدې باندې لږه رڼا واچي اصلا به د دې نوي موینیت چې تاسو پرامنځ کوي د سولې په برخه کې دا به څومره ګټور وي او اصلا به دوی کار څه شي؟
لکه څنګه چې دوی کار صرف سوله ده چې دوی به د مشرانو د طالبانو د مشرتابه سره خبرې کوي، که په پېښور کې، که په لاهور کې، پنجاب کې، کراچۍ کې، په کوټه کې، په هر ځای کې چې موږ کوشش کوو د خپل مشران عالمان او مشران خلک ورباس او دې سره د دې خبرې وکړي. او دا مو تقریبا افغانستان پر شپږ زونه تقسیم کړی دي او تقریبا شپېته نفره مشران چې یو عالم یو مشر قومي سپین ږیری مشر دا مو ټاکلي دي چې خدای وکړي رئیس جمهور یې راته منظور کړي او د دې دپاره بودیجه راکړي او د دې دپاره په زونونو کې دفترونه ورته جوړ کړو او خاص دفترونه هم نه غواړي. صرف زموږ دغه مهنیت دي خاص د منډې او د ځغاستې دي چې ولاړ شي او وکولای شو چې دغه مهنیت موږ کامیاب او د سولې لپاره کار وکړو.
که چېرته د قبایلو او د سرحدونو چارو په وزارت کې د سولې د مهنیت په نوم باندې یو برخه رامنځته کیږي او هغه سولې ته کار کوي، موږ دلته تیار د سولې عالي شورا لرو چې هغه په ټولو ولایتو کې خپل ځانګړي دفترونه لري کار کوي، فکر کوي دا غوی ترڅنګ به تاسو کار کوي کنه دا یو ډول دا غوی په کار کې به مداخلت نوي؟
دا دې تاسو ته معلوم نه چې د مواد مخدرو وزارت ستا مګر په وزارت داخلي کې مهنیت ستا دا په عین شکل به موږ مهنیت په دې وزارت کې او د سولې عالی شورا سره په مشترک ډول کار.
یو بل موضوع ته چې رازو هغه د سرحداتو موضوع ده چې په ورستیو کې د ګاونډي هیواد پاکستان د لورینا په سرحداتو کې د خاردار سیم د لګولو لړۍ پیل شوې ده، ریپورټونه موجود دي په دې اړه، ستاسو معلومات په دې اړه څومره دي؟ دا کارونه په کومو سیمو کې شوي دي، کله هم روان دي یا مخنیوي شوي؟
دا اشتباهات په خوا سوي دي، دا اشتباهات په خوا وسوي او دا خپل چالت دي ته د تاسیساتو د جوړولو په میلیونو میلیونو ډالر د امریکا د خط خور کنسو دي چې موږ به د شتګرو مخه نیسو. دا په هغه وخت دغه اشتباهي وسوي دي، دا پروتوکولونه وسوله، خو په خوا هم زموږ د افغانستان قومونو دا خوا و ها خوا خدی خوا دا شروعالی پروت ها وقتا می شروعالی و دی خپل قومی ترون در رو دل پا سرحد که امن و دا چه دی پا خوا دا اشتباه سوی دا باید اغا سرط خبشتر رکش ودی دا پا میلیون و دالر ورک کس ولا ودی دا مشکلات پا اغوستان که ایجاد سر ودی زمور دی قومونو درمیند جوال جورس ودی زمور دا قومونو درمیند اغزان تارون چرس ولا زکش و با پر داگ نبیدیر دا مور و اغا طول یو وجود یو خلق.
خوسم د ازغان تار د لګولو چاري په سرحدي ولسوالیو کې روان دي، په غسیمو کې چې د ډورن کرخه تیریږي، نو استاد یې پاړه سکړي
د موزاج په خپل شخصن په ټول افغانستان په شخصن د پولیسو جمهور او د مشرانو چې د ولسي جرګې په دې ټول غړو په ټول پر اړه لري چې دا به په ټولو په ګډه سره به پر دې باندې پیسلو.
د تاسو مخکې یو یادونه وکړه د خبرو په پیل کې چې زه کوشش کوم چې هغه ستونزې او مشکلات چې مخکې موجود و هغه حل شي. فکر کوي کوم ستونزې موجودې وي چې هغه تاسې حق اولیت ورکوي او هغه باید خامخا حل شي.
ځکه چې زموږ وزارت په خپله انکشافي بودجه ډېره کمه وه او دغه رنګه عجیب بودجه یې کمه وه، سیاسي بودجه یې کمه ده. په زمن کې زموږ د کوم مکاتب چې لرو، کومې لیلیې چې لرو، او کوم په سرحداتو په نورو ولایت کې چې باید انکشافي کارونه سوي وای، نو هغه نه دي سوي. موږ د آینده نوي کال دپاره د خپلو مهینانو صاحبانو او د رئیسانو صاحبانو سره په مشوره باندې نوې د نوي کال دپاره دغه بودجې پیشنهاد کړي دي. انشاءالله موږ به د وزارت مالیه سره او د وزارت اقتصاد سره په دې برخه کې خبرې وکړو او بیا به دا پیشنهاد کړو.
بیرته سرحد ته ورګرځو. په سرحد کې د ازغن سیم د لګولو چاره چې لا هم روانه ده، تاسې په دې اړه د دولت د لوړ پوړو چارواکو سره غږېدلي یاست یا دلته په کابل کې د پاکستان سفارت سره په دې اړه غږېدلي یاست؟ کوم غبرګون مو ښودلی که نه دی ښودل شوی؟ که ښودل شوی د هغوی ځواب اصلا څه؟
داسې دي چې دا موضوع ډېره پخوانۍ موضوع ده او ډېره جدي موضوع ده. دا به د افغانستان قومونه ولسونه پر دې باندې فیصله کوي، د لویې جرګې د لارې څخه. دا نه زما وظیفه ده، نه د رئیس جمهور وظیفه ده، او نه د نورو وزیرانو وظیفه ده. دا به د افغانستان اقوام قومونه کښېني، لویه جرګه به د هېرېږې، لویه جرګه به پر دې موضوع باندې، د ډیورنډ پر موضوع باندې بحث کوي.
د ډیورنډ موضوع خو تقریبا لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه، هغه واقعا د ولسونو موضوع ده.
غم تر په حساب یم تربال په دې کې خپل مرسته به جبر او خپل فیصله وکړي چې دا څه فیصله ده.
یعنی تاسې د دې وزارت د وزیر په توګه د دولت مشرانو ته دا خبره رسولې؟
و اندیک زما بخې ما یو او دوه د کابینې مجلس مخته وړی دی. بیا دروس پر ما په دې باره کې پیشنهاد نه دي کړی. په اندیک ان شاء الله پر دې موضوعات باندې موږ بحث وکړو.
لکه څنګه چې تاسې مخکې ویل چې یو میاشت کېږي ساسې چې دې وزارت ته راغلي یاست، په دې تېر یو میاشت کې کومو سیمو ته مو سفرونه کړي، کومو قومونو سره مو کتلي دي، او دغه ناستې چې تاسې ورسره کړي څومره مؤثرې وي؟
تقریبا د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه ډېر مشران راغلل، او داخل د افغانستان څخه هم راغلل. وکیلان صاحبان ډېر د حکومت د مبارکۍ پیغامونه راکړل، خو د ټول افغانستان د چې موږ کوم ریاستونه لرو یا امریتونه لرو، هغه رسال ور وغوښتل، قومي مشران ټول راغلل، د ټولو خپل پیشنهادونه ما ته وړاندې کړل، شکایتونه یې وړاندې کړل. او دغه رنګه د ډیورنډ اخواته کوم قومونه چې پراته دي، چې دا اوه ایجنسیانې دي په دې طرف کې او د قندهار په خوا کې، دا مشران ټول راغلي دي او خپل شکایتونه پیشنهادونه یې راته وړاندې کړي دي، چې د ډیورنډ د کرښې اخواته کوم زموږ قومونه پراته دي چې پخوا دلته په کاټ سره راتلل او کاټونه یې درلودل، او پخوا دلته تجارت کوي، دلته په میلیونهاو ډالر دلته مالیه او ټکس ورکوه د افغانستان حکومت ته، وزارت مالیه چې ورکوه. او اوس هم دوی بېرته غواړي چې موږ لاسو او خپل جواز او خپل پاسپورټ ولرو، او دلته موږ خپل تجارت مخته یوسو، چې دا به د افغانستان په ګټه وي، او زموږ د قومي مشرانو په ګټه به وي، او د سرحد خلکو ته باید کار پیدا شي. نو دا شکایتونه ټوله سوي دي، نو دا ما ټوله نوټ کړي دي. انشاءالله رحمان په آینده جلسو کې چې زه په شوري امنیت غړی یم، او په آینده جلسات کې به دا موضوعات چې زه مخته یوسم، خو هغه وخت به انشاءالله موږ خدای کامیابه کړي چې موږ دغه د صلح مهینیت او دغه د سرحدونو د ساتلو مهینیت کامیابه کړو، او دوی کومک راسره وکړي. بیا زه امید خدای ته لرم چې زه به دا په خپلو کارونو کې او د سرحداتو د دې خوا د اخوا د قومونو سره کومک وکړم، او د دې دپاره پلان هم لرم چې په آینده د اختر نه بعد او د اختر مبارکي ټولو د رسېدو د لوی اختر د رسېدو په مناسبت ټولو افغانانو ته ټولو ته د اختر مبارکي وایم. خو د اختر بعد څخه انشاءالله زه کوشش کوم چې دغه مشران د رئیس جمهور و حضور ته ورولم، او د خپل لیکلي پیشنهادونه ورته وړاندې کړو، او دغه ستونزې حل کړو.
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب، دا چې د اختر وړومبۍ ورځ د نیکمرغه لوی اختر، نو د قومونو او قبایلو چارو د سرحدونو چارو د وزیر په توګه د ولسونو او قومونو ته پیغام سره.
زه د افغانستان ټولو چې په افغانستان کې او د افغانستان نه بهر دي او ټولو مسلمانانو وروڼو ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم، او دغه رنګه رئیس جمهور، رئیس اجرائیه، او د افغانستان ګوټ ګوټ مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي وایم. الله جل جلاله وکړي چې آینده دلوی اختر نباد پدی و تن سال راستی از طول هاگ شیدان تا شیدان کره و غلط تا تسلیت پرندی کم او علاج هوی داد خمیان تا شب آورد.
تندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
دا تاندې څنګه ټولو خوږو اوریدونکو سلامونه او د اختر مبارکي می ومني. هله دا چې لاکینو جګړو او ستونزو لري د اختر درې ورځې ون منځي. په دې خبرونه کې د اختر په خاطر له ستونزو تیریږو او د سینګار نړۍ ته مو له ځان سره بیایو. نن به واورئ چې ځوانان څه ډول واسکټونه او چپنې اغوندي. د خبرونې په بله برخه کې د وریځو ټولولو پر ستونزو او طریقه غږیږو.
په ځوانانو کې اوس ډېری څوک چې په دفترو کې کار کوي هغې ډېر رسمي شیان غواړي، یعنې ډېر په چپن یا
د واسکټ دی تقریبا رنګ نه خودي رنګ دی خلک ډېر زیات خوښوي.
میگم مال فرق نمیتونیم که مجرد است یا متأهل، چون همگی ابروهایشان چیندگی است.
پخوا به چپنې نارینه واغوستلې، خو نن سبا نجونې هم ځان ته جوړوي او اغوندي. د انجونو چپنې د نارینه وو په څیر اوږدې او ډبلې نه وي. په کابل کې د تکمه فیشن په نوم د کالیو د ډیزاین او ګنډلو یو مرکز په مختلفو رنګونو او ډیزاینونو چپنې جوړوي. د دې مرکز مشر حمیده ساپی وایي د چپنو بازار ښه ګرم دی او هر ورځ ډېر انجونې ورځي چې د چپنو جوړولو فرمایش ورکوي. له هغلې ساپۍ سره مو مرکه کړې چې د دې په خبرو پیلېږي.
په ځوانانو کې اوس ډېری څوک چې په دفترو کې کار کوي هغې ډېر رسمي شیان غواړي، یعنې ډېر په چپن یا کورتي د شیان باندې دغې انتخاب دغه دی. نو فعلا دغه شیان ډېر خوښي ځوانان، خصوصا د انجونو په برخه کې څوک چې په دفترو کې کار کوي.
هغه کالي دلته له تاسو سره کوم دي چې ځوانان یې له محفلونو پرته ډېر زیات اغوندي؟
د محفل پرته ډېری د چپنونه دي چې موږ یې جوړو، ډیزاین کوو، بیا وروسته دغه ډیزاینونه چې موږ کوو فرمایش اخلو. ډېری دغه خوښي چې دی کولی شي هم په دفتر کې واغوندي هم د باندې لپاره.
دغه چپنې یوازې د نجونو لپاره دي؟
فعلا خو د نجونو لپاره دي، او دی کولی شي داته کښېنه چې څوک هلکان هم وغواړي کولی شي هغې هم فرمایش راکړي.
له چپنو پرته نور کالي بیا څنګه دي؟
موږ په ځانه برخه کې هر شی جوړو، یعنې رسمي دریشي، هغه چپنو چې موږ جوړو پکې افغاني ډیزاین کېږي، ګان دی، مختلف چپنو موږ جوړو د مختلفو کونه. مثلا دا ساده تکی دی، فقط وریښمین دی، او هغه چې تکی دی چې ټول پیژني افغاني تکی کې دا ساده تکی دی. مثلا د دې وخت که ونیسي موږ که څوک دی راجل پکاري، موږ تقریبا درې ورځ څلور ورځ کته جوړو، او موږ سیستم لرو چې خپل خامکوک سیستم لرو چې باید بیرته کالي واغوستل شي، به اخري ځل ټول به بسته بندي کېږي، مکمل جوړیږي. دا تکابل چې دا تاسې مخکې ګوري دا تاجکي تکی دی، دا نوی راغلی او خلک یې ډېر خوښي. او نور چپنو دی فرق نظر په کار، هر چپن خپل مینوال لري. د نشمال چې اتمان د خلک ټول د خوخي
ستاسو په نظر چې خپل د جامو د ترهای کار کوي، ځوانان په ځنګړی تو غنجونه باید نن سبا سره ډول جامې واغوندي؟
خو څوک چې کار کوي فرق کوي، مثلا د موهیت باید هغه د ډیری رسمي شاین باید واغوندي، او ځینې کسان چې ماسل دي کې د شی یو د داس جامې مګلرو چې مثلا د کار د درس او د ځای چې په فلی تابان چې ټول جامې فرق کوي.
کنجونی نن سبا چپنې غوندي، نو حلکان بیا واسکټونه ډیر خوښوي. پیوستون الهام هغه زلمی دی چې غوښتل یې ځان ته په کابل ښار کې واسکټ جوړ کړي. له ده مو وپوښتل چې څه ډول واسکټ یې خوښیږي.
داسې وطنی به واسکټ دی، نو هغه هم خوښ کړی دی. دا خو د هر چا خوښه او کوم ټیسټ چې دی هغه فرق کوي. زما اوس بیا خندار بعضې خلک دی هغې به خوښیږي، خو زما په خپله کله چې کلر اوسي هغه ساده وي ښه دی.
پخوا به واسکټونه ساده جوړېدل، خو نن سبا د واسکټونو تیکې او رنګونه تر پخوا ډېر نوي او بدل شوي دي. په دې وخت کې کوم ډول واسکټونه ځوانان ډېر اغوندي؟ لا واسکټ جوړونکي زاهد اذان سره مو پر همدې موضوع خبرې کړې.
واسکټونه خو زمونږ ډېر قسمونه لري، خو یو یې محفلې دي چې د بنارس د تکې څخه جوړیږي، او تقریبا خلک محفل کې غوندي دي چې په عام دغه کې څوک نشه اغوستلی، او یو نور دي چې د ګڼ افغاني ګڼ څخه په کالر کې استفاده کېږي، هغه محفلې دي. زیاتره خلک داسې هم اغوندي، خو بیا هم محفل کې زیاتره استفاده کېږي. او داسې ساده واسکټونه هم لرو چې یعنې خلک عام په دفتر کې داسې خوا واغوندي.
دغو واسکټونو ته ورشل لنګ دی به وګورو چې څه ډول دی
د واسکټ دی تقریبا رنگ نه خودي رنگ دی یعنی خلک یې زیات خوښوي توکمه د سابقه یعنی د دی لکه چې لکه زړی هغه سخکاری ډیر خې نمود ورکړي دغه سره د نه خودي سره بل د چې په کالر کې د ګن څخه استفاده شوی دا تور خپل واسکټ تور دی او یخنی د ګن څخه استفاده شوی زیاتره خلک په محفلونو کې غوندي
په دغو رنگونو کې چې د واسکټونو دی کوم رنگ ځوانان بیا ډیر خوښوي
په دې خو زیاتره خلک تور خوښوي او نخوتی خوښوي
اوس ګرمي مخ پتلو ده نو که ځوانان غواړي ځان ته کالی واخلي یا واسکټونه واخلي کوم رنگ باید واخلي او څه ډول باید واخلي
تقریبا یخنی راتلو پر راتلو ده کنه نو خلک تور رنگونه ډیر خوښوي سرمایي داسې تور رنگونه نو دغه رنگونه خوښوي او واخلي
دا واسکټونه چې دي لکوم رنگ یا لکوم ډول کالو سره باید واغوستل شي
واسکټونه خو هغه فرق کوي یعنی خلک هر رقم رنگ سره وستل شي محفل چې وی کنه زمنګ په افغاني محفلونو کې زیاتره خلک سپین کالي غوندي نو پاره کې به خلک تور سره غوندي ګڼ کې استفاده شي یعنی ید بنارس ور سره غوندي سپین کالي سره خو هغه د محفل خبره به لده کنه او د چې وی نو یعنی هغه چې یار رنگ غوستې شي لکه د زمنګ چې یو چفنی د چفنی د تکې څخه مو کار غوستې دي واسکټ د ډیر ډیزاین دی هغه کولای شي چې محفل کې غوندي یی د سی په کوم فرهنګي جلسه وی پاره کې وستل شي
غوریدونکو د خبرونی په دې برخه کې بعد اوریزو ټولولو پاړه خبري ووري که څه هم د اوریزو ټولول زیننجونی او هلکان د خپل خکلا د زیاتولو په خاطر کوي خو زین استونزې هم را پیدا کړي په دې اړه نورې خبرې به له مسعودین یزي څخه ووري
نن سبا په خارونو کې ډېر انجونی اوریزو ټولوي د غنجونی د اوریزو ټولول یو سټایل او سنگار غني مبینه هغه پیغله ده چې د وریزو لټولولو وروسته د کورنۍ لخوا یې ښه هرکلی ونه شو خو وایي اوس یې دا چاره کورنۍ ته عادي شوې ده
بار اول ما پاکستان رفته بودیم
لومړی ځل چې زه پاکستان ته تللی وم هلته دا خبرې ډېرې رواج وې د ترور د لور واده مې و همداسې سینګارتون ته لاړو ټولو نجونو خپلې ورځې ټولې کړې ما هم دا کار وکړ خو مور مې ډېرې بدې خبرې راته وکړې چې ولې د ورځې ټولې کړې ځکه هغه وخت نجونو دا کار نه کاوه دوه ورځې مې بیخي حجاب کاوه چې پلار مې ونه ویني ورور ته خو مې تر هغو مخ نه ورښکاره کاوه چې ورځې مې یو څه ورسېدې له اول ځل ورځو ټولولو وروسته چې مې بیا لږ لږ اصلاح کولې اوس ورته دا خبره عادي ده د انجونو ترڅنګ یو شمیر زلمیان هم ورځې ټولوي او د انجونو په دغه سینګار کې ورشریک شوي خو د کابل اوسیدونکو عظیم که څه هم خپلې ښکلا ته پام کول ښه خبره ګڼي خو دا ښه نه بولي چې زلمیان دې د انجونو سینګار او سټایلونه کاپي کړي
د خپل ځواني باید سړی ډېره ښکلې وساتي لکه چې ځواني ښکلې ده همداسې خپله قیافه ورسره ښکلې وساتي او هغه لباس یې باید ډېر ښکلی تمیز وي خو صرف هغه بعضې مسایل چې دي لکه د مروزې چې دي هغه ارتباط نیسي زیاتره هغه فیشن په ښځینه وپورې نو زه فکر کوم که چېرته نارینه خپل ټیپ هماغه ساده حالت کې پرېږدي او نو هغه به ډېر ښکلی ښکاره شي نظر دوته چې هغه خپلې عروزې یا کمې کې یا سلمانۍ کې اصلاح کې یا جوړې کې یا لاس پې وهي ما ته خو ساده ښې ښکارېږي زه خپله چې که دا چېرته زه خپلې عروزې جوړې کړم زه به ډېر ځان ناراحت احساس کړم او دا چون د دې شخصي مسایل دي زه په دې کې تعرض هم نه کوم ځوانان کولی شي خپل ذوق او په خپل فیشن سره ځان عیار کړي او کله چې دی پکې ځان آرام احساسوي هغه د شخصي حساب دی او خو شخصا زه خپله د دې فیشن طرفدار نه یم
پخوا به یوازې واده کړو ښځو خپلې ورځې ټولولې خو اوس مجرد نجونې هم دا کار کوي دې چارې هغه میرمنې له ستونزو سره مخ کړي چې غواړي خپلو اولادونو یا خپلوانو ته کوژدې وکړي په کابل کې د یوه سینګارتون مشر ارزو هم دا خبره کوي
بعض از زنها میگن که مخصوصا اونایی که پسردار هستن
هغه خزه چې ځوان زامن لري او روی باری ګرځي هغه وایي چیرته چیزی او یو انجلۍ خوخیږي دا فرق نشي کولای چې دا انجلۍ مجرده ده که متاهله دا ځکه چې د متاهلو ترڅنګ مجرد انجونې هم وسوریزي ټولوي دوی په ډیرو هیوادونو کې ویني چې انجونې اوس سینګار ته ډیر تمایل ښیي ځکه دلته هم ډیر ځوانان په ځانګړې توګه انجونې علاقه مند کیږي چې خپلې ورځې ټولې کړي
دخترها هم ابروی خدانه معمولا میچینن
سنگار کون کې ارزو انجونو ته وایي چې د خپل چری مطابق د خپل ورزې ټوله کړي. هغه پتار د ورزې ټولول توانی کار بولی
مطابق به حالت صورت گردی یا درازی روی ما ابرک
د چری مطابق او د مخ وګدوالي او پلنوالي ته پکتو سره موږ هڅه کوو ورزې داسې ټوله کړو چې خیخ کار شي. مثلا د گرد مخ ورزې باید د کمان غوندې ټوله نشي، یعنی هشتي یا د اتو په څیر دی ټوله شي تر څو د مخ گردوالي یو څه کم کړي. هغه مخونه چې وګده او ډنګر دی ورزې باید یو څه وګدي او د کمان په ډول جوړ شي تر څو مخ یو څه گرد کړي. د ورزو په ټولولو کې باید له تار څخه استفاده ونه شي ځکه چې د ورزو د ویښتو ریښې سوځوي. که څوک داسې وکړي او بل وخت وغواړي چې د ورزو حالت تغیر کړي، هیڅ تغیر نه کوي ځکه ځایونه یې نه ډکېږي. زه خپله د ورزو په ټولولو کې له موچینک او د پاکي له پل څخه استفاده کوم.
موچینک او پل پاکي استفاده میکنم.
خوږو اوریدونکو د تاندې څانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پارم.